درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټ بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو ګڼو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي د افغان مجرمانو د استلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډی ته یو ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال د یوه دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په ګزارونو دوه تنه ووژل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په ډبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس یې د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل شي چې دی اولوار ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو پر اساس زرګونه پناه غوښتونکي که څه هم د ختیځې اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته بیا پناه غوښتې ده. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو یو شلوریزو سیالیو کې غوره بریاوې درلودې. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نوومبر کې په سره سمندرګي کې په بیړیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی د دې بیړۍ د عملیې آزادول د حوثي یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې
نن د تعلیم نړیواله ورځ د افغانستان اکثره خلک له زده کړو بې برخې دي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل.
داسې سیمې هم په افغانستان کې کمې نه دي چې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول بې تعلیمه دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي په جرمونو تورن افغانان به له خپلې خاورې وباسي. یو شمېر افغاني او نړیوالو بنسټونو د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د غوښتنې هرکلی وکړ. ځینې ښځې هم دا غوښتنه تاییدوي.
که چیرې نړیوال په طالب مشرانو ته د اخطار په بڼه څه ورسره کوي نو زما په نظر چې ښه به وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه ښیي چې لا د زده کړو له حقه محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي له 1200 کلونو پورته جونې لزدکلو منکړې دي چې دا یو غمی زده په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان جونې چې لزدکلو محرومي شوی وای د زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل د راتلونکي په اړه نهیلی شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د زکرو په غډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غک کړی چې لزند پرته د زکرو په برخه کې وضع شوی محدودیتونه لري کړی. یونامه نن جنوري 24 د زکرو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو ملیونونو افغان جنو په اړه جوړ خفقان او اندېښنه خودلې چې لا هم د زکرو له بنسټیز حق محروم دي. یونامان انجما په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته انجونې لزده کړو منه کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د ملیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې لزکړو منه شوی وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر ناهیلي شوې دي. د کابل خار وسیدونکو نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکو آزادۍ رډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکو مچې جمهوریت سقوط وکاو طالبان راغله نو مکتبونه یې زمنګ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول لمنځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډیر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محروم شوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کولای شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکولای شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یوناما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې خزي اونجونی له زده کړو منع شوی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دوی نه ما د تازه غوښتنې پاړه د ازادي رډیو پښتنې جواب نکړي. خوڑان د طالبانو ویلیو چې د افغان چونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله و نکړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جونې له خوانځي او منع کړې. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جونو پر مخ وتړلې او د 2024 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پاړه د یونما اندیشنم په راپور کې وغریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د غنو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړی وو او یا هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پر واک لري شوانزي جوړ شي. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د شوانزي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ شوانزي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار په شمال کې پرتی شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسه نشته او ماشومان یې به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده څوک نشته چلته راسین. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کې بل مکتب جوړ شي څوک هغه خوده ته اوس ډیر ضرورت ده. نو دیو ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وايي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. د دوی په وینا د شاولیکوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د عالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستنه، خالي دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دی، اقتصاد نشته، وچکلۍ دي، او دغه استادان چې دي دا خو یو ماش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولیکوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وای په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نور مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کوم ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینو مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو نو جوړولو ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال ستا غوښتنې مو کړې دي، او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلورویشت کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولیکوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړي، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوال جزایی محکمې یا ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خلزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو شذو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملال یوسفزای بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولی. د دې موضوع نور حال د عبد اسپوشمې پر راپور کې.
له هغه وروسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا ICC لخوا د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه، بیلابیلو لوریو په دې اړه غبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګونه چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا ICC پرون د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلی، څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. دغه راز د ملال یوسفزای بنسټ یا ملاله فاونډ هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال د دې پریکړې هرکلی کړی، او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللی. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نوره هم پیاوړې کوي. یو شمیر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره د هیبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خپرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بلخوا په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان میرمنې له ډېرو ستونزو، ظلم او بې عدالتۍ څخه راوباسي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
طالب مشرانو خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونې له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې ښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودل، ښه معاشونه یې درلودل، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ را وړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لازیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو څرګندونه په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسل دی چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایټالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی، هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیا مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریځ قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو لمخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا لاري جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړی چې د پوځي مانور د په وینا د هر ډول بهرني يرغل په وړاندې د مقابله لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې د پوځي تمرینونه پیل کړی چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې پر ایران تر ټولو د زیات فشار تګلاره تعقیبوي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې لورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له ساتې ساتې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنگسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او ابو موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قمندان تنگسيري ادعا کړي چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړي کده د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټي وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم خبرګونونه پارولي. نړیوالې ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمز تنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته لږواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ټرمپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وېستل او په دغه یوادي ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګ د ټرمپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره وژل شو. ډونالد ټرمپ پنځم بنا وخت خبرې لانو ته وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګ فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې دای پر ټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د جنوري څلور وشتمه د زده کړو نړیواله ورسته ملګرو ملتو زده کړو ته لاسرسي بشري حق او په نړۍ کې د سولې او پرمختګ لپاره مهم رکن بللی دی. خو په افغانستان کې جنوري له دې حق به برخي او ناري نه زده کون کې او شون کې بیا په دې برخه کې لګړنو ننګونو او ستونزو سره مخامخ دي. په دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې واوري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیوال ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د زرولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې پس دا کړو بوختی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د رسم ټولګي زده کوونکو حفیظ الله ازادي رادیو ته د خپل خوانیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر په هنه امریت اړوند چاهل غزلی سچ یو نیم زر زده کوونکو په کې درس وايي. تعمیر یې ډیر وړو کې دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډیر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زکونکو چې نه یوختل پر راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل
درسونه مو اوس مهال روان دي خو په اسد هچې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه ده چې زموږ درسونه په لوړ کې څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپیریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته له سم منظم لا بلطار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړ سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپله تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج د کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلۍ د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 4 د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړای او ټینګار کړای چې ورځ په لیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
له دې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت ته پای ته رسیږي، خو بل خبري مجله هم لرو چې دا دی جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب مهرباني.
تشکر. سروان صاحب سلامت باشین. شرمنده